اي مهم خبرونه تا په بلوچستان کې وسلوالو له کوټه څخه پیښور ته پر روان جعفر اکسپرس نیمه اورګاړي برید کړی د شپږم نیتی سرتیرو د وشلو او سل نورو د يرغمل کولو دعوی کړی ده. د بلوچستان د اعلی وزیر ویاند نن د مشل رادیو ته په واستولي بیان کې ویلي چې پر اورګاړي تر برید وروسته سیمه امنیتی ځواکونه استول شوې دي. له پاکستان څخه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د برید دوی کړی د دې ویل چې دوی د بولان په ډاډر سیمه کې د اورګاړي د پټلۍ تر الوزول وروسته په جعفر اکسپرس کې ناست امنیتي ادارو تر سلو زیات کسان يرغمل کړي او ولسی وګړي خوشي کړي دي. د دې ډلې زیاته کړي چې شپږ امنیتي سرتیري وژلي او که حکومت کوم عملیات وکړي نور يرغملیان به هم ووښني. دا خړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه مواد پکې بار دي په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. دبليو اف پی په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې د اوچا پر ویپاڼه په خبر شوی بیان کې ویلي د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو په تیر لویدیځ او جنوبي سیمو کې درنو بارانونو او سیلابونو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بیګا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس هم رازو ونیزو پروګرامونو ته 15 دقیقې بحث وړاندې کیږي.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې حکومت
ته جګړه نه ځات کولای چې افغان حکومت
د آزادۍ رادیو ونیز بحث
15 دقیقې بس تخرغلست. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې به د پاکستان لخوا د امریکا متحده ایالاتونو ته د داعش ډلې د خراسان څنګه د جک پوړي غړي محمد شریف الله د سپارلو په اړه بحث وکړو. شریف الله تورنده چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل د هوایي ډګر په ایبي دروازه کې خونړۍ چاودنه تنظیم کړې وه. په دې حمله کې 14 امریکایي سرتیری او 120 ډیر افغانان ووژل شول. دغه محاکمه اوس مهال په امریکا کې روانه ده. ولسمشر ډونالد ترامپ د کاپ په 14 د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت لخوا د شریف الله د نیول کېدو او امریکا ته دغه د سپارل کېدو خبر ورکړ. یو ورځ وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی مشر وویل چې شریف الله امریکا ته رسیدلی دی او محاکمه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې دا موضوع په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش ډلې د یو غړي نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وروړي او هلته ځالې جوړې کړې دي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې شریف الله څوک دی، پاکستان څنګه اول دی امریکا ته وسپاره، او آیا دا مسله به د داعش له کمزورتیا سره مرسته وکړي کنه. د دې خبرونه میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو یو بل شنونکی احسان الله احمد زی. د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل. مخکې له دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کو، ستاسو پام د همدې موضوع په اړه د یو لنډ راپور اوریدو ته راګرځوم.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیری پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالد ترامپ له لوړی وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کوم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل و. هغه همدا اوس دلته پلار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په خپل ایکسپانه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړپوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
او دا چې دایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه لیکلي، یاد کس بیګاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26مه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشو چې د 13 امریکایي سرتیرو ترڅنګ لیو سل اویا ډیر افغانان وژل. د کابل په هوایي ډګر د دغه حمله مسولیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومیده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډیرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی وو.
د داعش ډلې د غړي محمد شریف الله په اړه راپور مو اوریده. په راپور کې مونږ هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تایید کړی و چې پاکستانی چارواکو شریف الله متحدو ایالاتونو ته سپارلی دی. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې میلمانه دي د برلین د امنیتي مطالعاتو د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی احسان الله احمدزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی بحث له ښاغلي اتمر سره پیلوم. اتمر صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې د شریف الله نومې په پاکستان کې څه کول پاکستانی و که هلته اوسېده؟
مننه تاسو ته جناب عزیز صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اول خو باید په دې باندې خبرې وکړو چې دغه عملیات کوم چې د شریف الله د نیولو سبب شوی، دا یو مشترک عملیات یعنې د امریکا او د پاکستان د اس آی په ګډه یو عملیات. معلومات امریکایي استخبارات برابر کړي وو، چون امریکا دغه کار خپله ونه کړه ځکه چې ځینې مشکلات د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. نو بیا د اس آی نه دوی د همکاري غوښتنه وکړه او اس آی په دغه برخه کې بیا دا سړی شریف الله تسلیم کو او امریکایي مقامات ته ورک پلاس ورک.
اتمر صاحب، دقیق معلومات شته چې په کومه سیمه کې نیول شوی؟ اوس چې په همدې بحث کې وبخی،
دقیق معلومات تر اوسه پورې ما ترلاسه کړی نه دی، لیکن په سرحدي برخه کې د کوم چې پوله دی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ، داسې ویل کیږي چې د بلوچستان په سیمه کې دا نیول شوی. سره د دې نه چې د شریف الله په نوم دوه کسانه نور هم پخوا نیول شو او هغوی هم داسې ادا داسې شو چې دا کس دی چې د کابل په هوایي میدان کې د امریکایانو د وتلو په وخت کې د چاودنې مسؤول و. گرچې د جمهوریت ځینې امنیتي چارواکي دا هم وایي چې دا شریف الله دوی سره بندي وو په 2019 کال کې، دی نیول شوی وو. بیا کله چې 2018 کال شو، دا په هغه سلسله خوشې شو کوم چې طالبان واکمن شول او یو تعداد ډېر زندانیان د پلچرخي نه آزاد کړل شو. بله خبره دا ده چې د افغانستان په مورې کې کوم چې امریکا او طالبان سره په دوحه کې خبرې اترې کولې، 40,000 بندیان کوم چې د جمهوریت د حکومت په قید کې وو، هغوی د خلیلزاد او د امریکا د فشار له وجې نه دې ته اړ شول چې دغه بندیان ټول خوشي کړي.
په دې باندې بیا هم خبرې کوو. اتمر صاحب، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دا په افغانستان پورې اړه نه لري. رښتیا هم شریف الله که د افغانستان دی او دلته بندي و، نو په پاکستان کې څه کول؟ دا سوال حل شوی؟
نه، ځکه ګوري په افغانستان کې دغه څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله چې جګړه او ناخوالې روان دی، د دې اصلي عامل د پولې نه غاړه دی. همدا خپله طالبان چیرته اوسېدل؟ آیا دغه طالبانو په کوئټه کې خپل شورا نه درلوده، په پېښور کې نه درلوده، په نوشهر کې نه درلوده، په شمالي جنوبي وزیرستان کې نه درلوده؟ دوی فعال نه وو، پاکستان دا نه کتل، دنیا دا نه کتل. دا خو ټولو ته معلوم دی چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو ځاله دی، او د دوی بزنس او تجارت همدغه دی چې د سیمې هیوادونه په دوی باندې وګواښي او د غربیانو نه د نړیوالو نه پیسې ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب. ښه راغلاست. پاکستان وایي چې شریف الله د افغانستان دی. ستاسو معلومات څه دي؟ شریف الله په رښتیا څوک دی؟ د کوم ځای دی؟
ډیره مننه تکل صاحب تاسو ته، قدرمن مشر میلما اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلې. زه فکر کوم چې شریف الله د افغانستان دی، مخکې په افغانستان کې نیول شوی دی او د هغه محکمه چلته دی، په کې حاضر شوی. ویډیو هم د افغانستان رسنیو نشر کړی و. ولې دلته په پاکستان کې د دوه سیدل دا کومه لویه خبره نه ده؟ دا د پاکستان او افغانستان چې کومې سرحدي سیمې دي، د دې مانیټرینګ، د دې کنټرول اول دا ډیر سخت دی. دلته ډیر اوږد سرحد دی په مینس کې. موږ او تاسو وینو د تیرو سلویختو کالو راهیسې چې دلته دا دوه نړیوال قدرتونه ناکامیږي. د هغې علت همدغه سرحدي سیمه ده چې دلته خلک اخوا او دیخوا په آسانۍ سره اوړي راوړي. نو که دا نیول شوی هم وي دلته په پاکستان کې، د دې معنی دا نه ده چې دلته د دوی پناهګاوې دي، ځکه د داعش یا خراسان چې کوم ګروپ دی هغه د پاکستان حکومت سره په جنگ دی، د افغانستان چې موجوده کوم حکومت دی هغوی سره په جنگ دی. یعنی دلته دوستي نشته، د دوه درې طرفه دښمنان دي سره. اوس پښتنه دلته دا پیدا کیږي، کچيري دغه شریف الله پرشتیا هم د کابل د چاودنې مسول دی، نو لدې ترامپ څخه د امریکا د موجوده چې کوم ولسمشر دی ډونلډ ترامپ، لدې څخه مخکې بایدن په واک کې تیر شو، نو امریکا خپل ملي ګټې هغه په هیڅ صورت نه پریګدي. تاسو ګوري په یمن کې، افریقا کې، نور ځایونو کې هغه د خپل ملي ګټو دفاع کوي، عملیار څه کوي. نو ولې د بایدن په حکومت کې دغه موضوع سرته نه رسیدله چې پاتې و چې یو د میټرا ډونلډ ترامپ په واک کې راغی؟
دا پښتنه جديده احمد زای صاحب، په دې خاطر چې دا عملیات خو امکان نه لري چې د ولسمشر ډونلډ ترامپ له لوري ورسته دی پلان شوی وي، بیا د عملي شوی وي. دا خو به حتما په خاطر د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري، امنیتی همکاري وي، او په دې برخه کې به عملیات هم پلان شوی وي. که څنګه که دا لوري ورسته دا کار شوی،
نو فکر نه کوم که په خوا په دې باره کې څه هغه شوی وي، پروسس یا پروګرس یا پیشرفت شوی. ځکه که شوی وي نو بیا بایدن هم دی او امریکا ولسمشر وو، او هغه هم کولای شو. دا دونه غټه خبره نه وه. افغانستان کې چې کوم موجوده چارواکي دي، دوی سره دوه تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان څخه به نور هیوادونو ته تهدید نه پیښیږي. دا چې شریف الله که په پاکستان کې نه وو دوی نه شو نیولی، نو ظاهره خبره ده په افغانستان کې به نو هغوی کولای شوی چې په دوحه کې د قطر کم چارواکي دي یا د طالبانو استازي دي، هغوی ته ویلي وای چې دا سړی موږ ته مطلوب دی، دا دلته په افغانستان کې دی. نو دا دلته یو پوښتنه شته ده په منځ کې چې په دونه کمه موده کې د امریکا د نوي ولسمشر له خوا څخه داسې یو کس نیولو، نو دا به وخت پرېږدو چې د باره کې بیا وخت څه وایي.
پاکستان په دومره لږ وخت کې کولای شوای چې د شریف الله ځای ځایګی معلوم کړي، نو ولې په خپله عملیات نه کول؟ یعنی سوال دا دی چې په رښتیا دا شریف الله دی که نه؟ احمد زای صاحب،
یاره نو زه دا وایم چې ګوري کله طالبان افغانستان کې نوی راغله په واک کې نه ستل ډیر نږدې وختو کې کابل کې یو ځای 14 نو شو بمبار وشو وای چې دا د القاعده د مشر الزویری کور او هغه په کلمان زلاړ لیکن تر نن پورې داسې کوم شواهد دنیاوالو ته وړاندې نه شول چې یا ته د ګرځیدلې یا د شوشوي چې دا د کور وو نو دا موضوع هم عین یاغې سره ورته دا اوسه پوری چې دا کس دونه وخت آزاد وو د ګرځیدلې دلته اوس یو د مینې ولکیږي د مسکو 14 د پوري تړل کیږي افغانستان کې به شمار 14 د پوري تړل کیږي نو ولې دا کس په پخوان راته پر رسنیو کې رسنیو سرټک نه جوړی د چنند سي کم وخت کې دغه موضوع نو سوال ډیر د سي جديد او معلومات نشته دي چې اوس د دې مالې موږ سره کم قضاوت وکړ دلته
او معلومات سوی احمد زای صاحب چې لسان الله سره چې ویل کیږي د داعش ډلې مشر دی او غالبا شریف الله د هغه مرستیال دی د دې دواړو ترمنز څه ډول اړیکې دي دوی څوک دي حقیقتا ژوند دي ک ځینې خلک داسې یو تیوریګان هم ورکوي چې وایي نور کسان کیدای شي چې د سن الله او شریف الله په نومونو معرفي شوي وي امریکا ته سپارل شوي وي
زه دا وایم کله چې نوی په عراق او په شام کې د ایسس یا داعش یا اسلامي دولت دا ډله راغله ظهور وکړ د دوی مشر چې ابو بکر بغدادي ځان خلیفہ اعلان کړ هغه د رسنۍ مخ کې راغې له دوی به د افغانستان طالبانو ته دا تانه ورکوله چې تاسو مشر ورک دی غیب دی زموږ په میدان کې دی نو د وخت په تیریدو سره چې کله د هغه مشران هدف وګرځول شول دوی دا یو زده کړه وکړه چې پر رسنۍ او کې زموږ د مشران راتلل دا موږ ته ضروری دي نو یو خود کې دی شي دای چې د افغانستان غونډه حساس سیمه پنن سبا شرایطو کې د دوی د مشر پټیدل باندې دوی په ګټه وی او بل دوم اټکل دار کې دی شي چې دا کم مشر چې دوی د سن اولاد دا نوی چې ته په جنگ کې یا بمبار کې وشل شوی وی او دا په ځای کوم بل مشر دوی ټاکلې وی لیکن دوی دا اعلان نکي پر سنیو کې چې راز موږ مشر وشل شوی دی
ډیر زیات مننه احمد زای صاحب بیا هم تاسو تر ازو وړاندې دا مسله هم څیرو چې آیا د پولیس چرخی په زندان کې نور داسې بندیان لکه شریف الله او سنا الله چې د لوړې کچې بندیان او خطرناک بندیان وو کنه وو خو اوس یو ځل بیا ورزو اتمر صاحب ته اتمر صاحب پاکستان د شریف الله سپارلونه له امریکا نه څه ترلاسه کړل
د پاکستان روابط په دې وروستیو وختونو کې د امریکا سره ډېر نو یعنی پاکستانیانو داسې فکر کاوه چې اول خو کله چې ترامپ واک ته ورسېد دوی داسې فکر کاوه چې د شهباز شریف حکومت باندې به د عمران خان په مورد کې سیاسي فشار راولي لیکن هغه سې ونه شو او شهباز شریف کله چې د پاکستان صدر اعظم شو دوی هغه سي روابط امریکا سره نه درلودل کله چې دغه مسله شو یعنی دغه جوینت اپریشن د امریکایانو د خوانه د پاکستان نه غوښتنه وشوه چې پاکستان دې په دغه برخه کې همکاري وکړي نو پاکستانیان ډېر په دې کې خوشحاله شول چې یو زمینه او فرصت دوی ته مساعد شي چې دوی امریکا سره مرسته وکړي در حال چې که موږ د تروریزم او ترهګری اصل ظالم ګورو د دوی روزنځایونه وګورو د دوی پټنګالی وګورو دا ټول په پاکستان کې دي دا ټول ته معلوم دی ګرچې په افغانستان کې په ځینې سرحدي ساحو کې لکه نورستان او کونړ او پکتیکا او احتمالا په نورو ځایونو کې به وي لیکن هلته څلوېښت پنځه څلوېښت کلونه د راپه دیخوا د دوی هغه تاسیسات او امکانات د پاکستان د حکومت تر نظارت لاندې دا شتون لري نو دا د پاکستانیانو دپاره یو ښه چانس و او ترامپ په دې برخه کې د پاکستان نه مننه وکړه او د پاکستان دپاره یو لاسته راوړنه شو لیکن په مجموع کې که موږ داسې فکر کړو یو خو دغه هېوادونه دي چې د دغه ترهګر تر شا ولاړ دي او دا سیاسي اخ لري یعنی دغه ترهګرې ډلې منهج د یو ابزار منهج د وسیله د دغه هېوادونو د رقابت د پرمخ وړلو په خاطر استفاده ځینې کېږي عربي هېوادونه دي مخصوصا سعودي عربستان دی دلته په سیما کې غواړي دا چې یو قوي قدرتمند قوت د دوی موجودي او هغه دغه ډلې دوی روزي. کله چې په 2015 کال کې داعش د سوریې او د عراق وټکول شو البغدادي له منځه لاړ، دوی بل ورژمې چې هغه د خراسان په نوم خراسان دلته شاملېږي په افغانستان او منځنۍ آسیا او پاکستان او ایران، نو داسې یو لوی وسیع دایره دوی جوړ کړه او دای د خراسان په نوم. او د دې تر شا عربي هیوادونه مخصوصا سعودي عربستان دا تمویلوي او د سیمې هیوادونه چې دي لکه پاکستان د دې تسهیلوونکي دي. او دا یو لویه پروژه ده، یعنې دا په دې پورې محدوده نه ده چې شریف الله څوک دی او چا بم په هوایي میدان کې چوله و. زما یادېږي د دغه بم د چاودنې نه یو هفته مخکې په تلویزیون کې په راډیو کې دغه اعلانونه کېدل چې داعش حمله کوي، لیکن امریکایان هغه وخت هېڅ عکس العمل ونه ښود. پس له هغه چې دغه بمباري هم وشو یا دغه انفجار وشو، امریکایان راغلل په یو کور باندې چې دغه کور نه غړي بېګناه بېچاره کسانو هغه یې ووژل. یعنې دا په مجموع کې یو ابهام شته دی په دولت کې.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب د خبرونې تر پایه پورې یوازې 2 دقیقې پاتې دي، کوشش کوو چې د خبرې لږ سره متمرکز یې کو. احمد صاحب یو ځل بیا تاسو ته راځم. طالبانو ته د شریف الله یا محمد شریف الله د نیول کېدو په اړه خبر نه و ورکړل شوی، یعنی دا کار عموما په دې ډول عملیاتو کې د دریو ښکېلو هیوادونو چارواکي باید یا امنیتي مامورین یا امنیتي ادارې باید ښکېلې وي. یعنی د دې معنا دا ده چې طالبان له نړیوالو قراردادونو توافقونو نه وتلي دي؟
نه، زه فکر نه کوم چې د سی وی زکه د توافق له وتلو یا له توافق څخه د وتلو ځینې دلایل باید وجود ولري. د دوی چې کوم مهم توافق د دوه دی هغه دوی دا کړی دی چې موږ به دلته هغه خلکو ته مختصر چې هغه د امریکا خلاف یا غوی ته دلته اجازه نه ورکو. اوس که د آیسس کې خبره ده، د داعش خبره ده، نو هغه دوی ورته په ثبوت کې وای چې هغه بل ورځ په وزارت مهاجرین کې زموږ د مهاجرینو چارو وزیر چې کوم د حقانی ډلې مهم کس و هغه په انفجار کې دوی راووژه. داسې نور ډیر مشران دي دوی وژلي دي، نور داسې څوک نشته دي چې هغه دوی ثابته کړي د توافق نه سرغړونه شوې ده. نو ابل طالبان سره ځکه معلومات نه دي شریک کړي چې د استخبارات له خولې چې دا سړی په پاکستان کې وو، په پاکستان کې نیول شوی، نو دلته هغوی دا اړینه نه ده ګڼلې چې دوی پکې داخل کی. او ورسره ځینې ګیلې هم لري د امریکا چې کوم چارواکي دي له طالبانو څخه، دغه امریکایي وسلې چې هغوی ګوري دلته، او یا د دوی دا چلن چې د افغان میرمنو سره یا افغانانو سره دا نړیواله ټولنه ګوري، نو اتمن کرکه پیدا کیږي د خلکو په زړونو کې. ولی په عموم کې چې په نړیوال سټیج باندې دوی د هغوی په خلاف ودرېږي، هغه تړون نه دوی سرغړونه نه ده کړې او ورته خی چې موږ له هغوی سره په جنگ کې اخته یو.
مننه. او اتمر صاحب، فکر کوي چې پاکستان یو ځل بیا له امریکا سره په اړیکو کې طالبان شاته وغورځول او خپل مخ کې شو؟
یقینا اوس وخت د پاره هم داسې یو شی لیدل کیږي. اول دا چې دغه فکر ډیر زیات خپل پاکستان امریکایانو ته ورکوي چې دغه سلاګانې دوی باید بیرته امریکا ته ورکړي. او پاکستان یو بل بانه هم په دغه برخه کې کوي، او هغه دا دی چې وایي دلته ټي ټي پي د دې نه ګټه اخیستې او زما امنیت ته تهدید دی، او دا زموږ په نقصان دی، زموږ امنیت ته خطر دی. یعنی دا د امریکا د پاره یو نوی سوژم دی. او خپله ترامپ هم دا خبره کړې چې دغه سلاګانو به بیرته موږ اخلو. دا خپله دا ایجابوي چې یو تنش، یو کشمکش د افغانستان او د پاکستان ترمنځ راپیدا شي، او په دې کې پاکستانیان کوشش دا کوي چې بیا افغانستان دی د دوی له اینا کنه مطالعه شي، او امریکا یا نور هیوادونه هر مشکل چې دوی افغانستان سره لري هغه باید د پاکستان د لارې نه وشي. نو پاکستانیان په دغه برخه کې بیا یو سټیج تر لاسه کړی او دا ډیر مهم دی چې مونږ یا افغانان باید په دغه برخه کې جدي اوسي او کوشش دا اوسي چې پاکستان ته دغه موقعیت په لاس ورنشي.
مننه احمد زای صاحب. په پلچرخی کې یا په نور زندانونو د افغانستان کې خای بګرام کې نور داسې بندیان شته چې د شریف الله او د سناولا په اندازه مهم او خطرناک بندیان وي؟
نو هغه وخت کې بیخي شک نشته دی چې په دنیا کې حکومتي جهادي ډلې دي او هغه کولای شوی چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. حتمان دی هغه غړیال تول مونږ تاسو ولیدل لاغه څخه د ټي ټي پی چې کوم مشران ولو کونړ جلال آباد خو روانو رینجری ورسره وي هغه خپل جشنونه کول. همدا شی نور د گاونډیانو تاجکستان او د دې ملکونو غړي چې کوم هغه وتل تنه القاعده او دا ټول خلک پکې ولو. او په موجوده کی چې تر کومه ځای از فکر کومه ک په جهادي ډلو کې څوک په پولي چرخي کې وی نو تبي خبره ده چې هغه به د ISIS کې د خراسان ډلې غړي وي چې هغه وسلته افغانستان کې له طالبانو سره په جنگ اخته دي. نو اتمنی ده چې چیرته جنگ کیږي یو نیمغړې د دوی زنداني کیږي او ځینې وژل کیږي.
مننه اتمر صاحب. ستاسو په نظر دغه ډلې چې اوس احمدزی صاحب یادې کړې د تاجکستان او د چین او د مختلفو هیوادونو د منځنۍ آسیا وسلوال هغوی چې په داعش کې نه دي دا له طالبانو سره نږدې دي او که فکر کوي چې تمایل داعش ډلې ته زیات دی؟
نه دوی طالبانو سره نږدې دي ځکه طالبان دا تضمین هم نړیوالو ته ورکړی چې د دغه ډلو نه به نړیوالو ته کوم تاوان رسیږي. لیکن په مجموع کې زموږ زاده چې دغه ټولې ډلې چې دي دا د خدای په خاطر دغه څه ډلې نه دي چې دوی د اسلام دپاره دوی جګړه وکړي یا د دین دپاره. دوی نیابتي ډلې دي د هیوادونو د ستراتیژیک موخو د پلي کولو په خاطر. هغه هیوادونه چې خپل رقیبان په سیمه کې دوی ګواښي دغه ټولې ډلې چې دي تاسو وګورئ مثلا انصار الله دی ایغور دی د چین دپاره جیش الاکل دی د ایران دپاره القاعده دی د افغانستان نه د بهر داعش دی همدغسې او ټي ټي پي دی د پاکستان همدغسې. دغه ټولې ډلې دلته د یو هیواد دپاره د تهدید یو منبع دی.
ډیره زیاته مننه له دواړو میلمنو د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر او همداراز د امنیتي چارو بل شنونکي احسان الله احمدزی په 25 دقیقې باس کې لمون سره میلمنو.
جنت